السلام علیکم. ازادي رادیو اوري لمړی لند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو وای د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او ښځو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل. دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ترهګرۍ او ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او زیاته کړه یو باثباته او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده، خو طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د زرداری د خبرو په اړه تفسیر نه ده کړی. د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفا د بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفا به د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو دا د نمخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنجشنبې په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمنګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د بخنې نړیوال سازمان وایي هغه ادا د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې میرمنې ویلي په دوه لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تیری کړی دی. وروستیو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه میرمن ادا کوي چې طالب وسلوال یې د فبروري په 28مه نېټه کور ته ننوتي او په دوه لوڼو یې ورته جنسي تیری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي، خو د بخنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د افغان خوځنجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر باندې خبره کړې ده. هغه امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناست دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېر خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان وي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ بورډونو لخوا موافقه شوې چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش رامخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ له یوه ورځ رامخته شوې او اوس به لومړۍ لوبه د مارچ په 23مه وي، دویمه به د مارچ په 26مه او دریمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه، 28مه او 29مه پلان شوې وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي. ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي دي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالوي ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول. بیا هم خرغلی د دې خبرونه ډیره برخه درسي ساعت او ترخوای د خوځولو لپاره ځانګړي شوی پروګرام ته جلا شوی. خولمړی څورا پورونه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وايي په نوي تعلیمي کال کې برتر شپږ میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډه ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې ده، خو له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امر ثانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه، خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه یې هم په همدې پلمه وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې، خو لا هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې یوې غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده، د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوې نه شي.
څه باندې اونۍ وروسته یعنې د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل کېږي، خو تر شپږ میلیونه ډېر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کېږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوو ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراضا یوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانیه امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر وولکر تورک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
وولکر تورک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لورې پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکو نوې نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ځینې یو طالب چارواکو هم د جنو د خوځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خوای د خلکو غوښتنو ته په پام د جنو خوځي پرانیزي؟ د چارو شنونکې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو ورځې مخکې پانتونونه ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د نکیانو ثبت نام مه کوئ، او د هلکانو دپاره ښوونځي او پانتونونه پرانیستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی همداسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبانو باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه راوروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، له دې راوروسته په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور نه یم، ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني ځان باندې. طالبان د خیانت اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ، دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دی وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلی راته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه دي په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل تباه کېږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4000-5000 دوی لوندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دغه د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل نه جدا کېږي په دغه سن کې، او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کېږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې. د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق اتمر و چې د نوی تعلیمي کال پایل سره سمې په احتمالي توګه چې آیا طالبان به ښوونځي پرانیزي او کنه او تر خواهی پتیار اندیښنو ته ځوابونه ورکول.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سي.
او د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو لبیا ځلي واکمنې وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هر کچې عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یوه ښځینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
زه پخوا ورزشکار وم او له دې عمله نشم کولی چې آزاد تګ را تګ وکړم. په ډېره ویره تګ را تګ کوم. دا ستونزې او ستونزمن شرایط ورځ تر بلې سختېږي او اوس هیڅوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران، خبریالان او مدني فعالان یو هم ښه وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بهرنۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او له درکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د غو څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدی. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جوری بسیار تاسف است
که د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته د ځو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ.
په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي سات خبريږي کوله شی وایوري. اوس هم لژمنې سره سم د ازادي راډیو د اونیس پروګرامونه خبرې کې ښه وخت ولرئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپنی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنه نازم نور ده جرن خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
به تعلیم کا چټی تیگی نورم آتا خریخه جنی سی کولای چه خپل درس تا وزیپی تا خپل دفترونو تلاړی شنو پاتراک کی خلاواله نو کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره و درېدل
د ورداګو اوسیدونکو زرمینه وا نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی وای دې ته روختون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدله خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله زرمینه وای
لوال زه خپل به ډاکټر ته نه وولم ماته به ویلې په کور کې وای یلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیره یو دی هغه خبره ده یعنی ځان ته یو خلک شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واخه راوړي یا خشاوکي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې کڅونه ښځې مریضانې سي هلته مړې سي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا یې په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي بتري سته او بهتري نه سته حتی ښاري ښځې نه سي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراک کې خلاواله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یارې بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنې اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړی شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی د دې مېرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسمو ونمانځل شوه افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي له کار څخه منع کېږي له ټولنې څخه اصفېږي نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په هکله وایي
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولی چې د ښځې پر حق حقوقو هویت او ورځو خبرې وسي تر ټولو څرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي وخت ورکوي او نمانځي نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې یو ستا فعالیت او کړنې دي کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نسته او کله چې ته یې د چاپېریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه د دوی د زده کړې حق د دوی د وظیفې حق د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی یعنی ټولنه کې نیمای قشر ستا ولې حق حقوق هویت پالیا کې نست دا چې نه لکه دوی چې نه نو په همدې اساس موږ په ټولنه کې ښځې ستا مگر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلې او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو لمانځنه د دوی د حق په باب بحثونه د دوی د حق په باب خبرې دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو دخوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له تاوان څخه یې لوړ وي د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي له غره څخه خاص راوي حیوانات ساتي خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري لمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلې وای په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کیږي یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه دې پکې لوړه واوسي خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژنې نه پاتې لا لمانځل سو اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه وو له لورې نه چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوي دي یا هم ورکړل سوي دي او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوي دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې
احمد شاه ورداک داسې یو زوی ورور میړه او پلار دی چې د مارچ د اتمې نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم سږ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی ځورونې د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې ځورونکې او د تعامل او دقت وړ ده باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه په دولتي سطحه په مدني ټولنو کې په بین المللي موسساتو کې په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ د لمانځغوندو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل د ښځو په فکر باندې تړلی دی نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله په دې امید چې دا ورځ بیا ښه لمانځل شي او په دې هیله یم په دې امید یم او په دې باور لرم ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حقه اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي
موږ هم خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ المانزو دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو. د المانزو په دې ترتیب سره محفل جوړو، د بلی خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپلو لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو او میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او دې ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه مطابق د مالک د فابریکې و، په فابریکه کې کار په مخه ته. په دو وخت کې میرمنې ډېرې په تنګ رسي او دی خپل غږ ته دو شعار لاندې پورته کوي چې حق د رایې باید ولیرو، حق د مساوي حقوقو باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. دی په خپلو مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کړه، چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه و په غو کې شروع کېږي، او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځېږي، چې بالاخره ډېر اتحادیې د کارګرانو جوړېږي. ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې مایستر چی، یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اعتصابات چې کېږي په آلمان او روسیه او په خود امریکا کې وي، چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1951 کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړېوي، په دو کې اعلان کا چې 1951 کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري، د دې د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1951 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپلو هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسما کړو. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کېږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نه لمانځلې کېږي، مظاهرې کېږي، او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګی وي چې خپل حق لاسته راوړي، او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نه لمانځنه کېږي، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځله شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج په فابریکه کې شوی و، اور کې لګېدلی و، ډېرې کارګران کې مړه کېږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشته د مغو په خاطر باندې زیاتېدی د اتم د مارچ ټاکلی دی، دا ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلیو بانډو د ښځو ژوند ته. آغلې نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید وویم چې یقینا په کلیو بوندو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي، او په لرو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل د کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځته څه تر اوسه پورې نه درغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېر نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ته ماستر او ته دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضعې دی دو ته پرېنښولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې د دو خپل حق خبرې نه دي، دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګڼي چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپله حق خبرې نه دي. په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل یې هم دغه دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای، دوی بلوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی، اما زیاتره نارینه پدو مثلا پویی، فکر که چیم داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خدزی هم باید کار وکا، دیر نارینه پدو شید پو اطرافو که نپویی چی دلتا حق ده چه چه ده یه چیم داغ حق ده چی ناستی یو زای دوده خوری یو زای جوند که او خپلو چارو تا رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خلک کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نه خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي، غوښتي یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کوه دا به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانې مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې مو لېږئ چې ډاکټرانې چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته به پلان بهبرته چې یوه معلمه خور ولېږده د مونږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې ښې باسواده یې، ددې راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه دا خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ترغلې یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي. نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې انانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهېږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسئلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینهو پر کم شي. او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینهو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخایم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دکان کې یخی دی دکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تېر تجار پاتې نه شم، زه خو زه تېر خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تېر د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بل یم هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هېڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړې دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګوو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق یې ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چه د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دو چاګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکي او د چالشو سره به مخ کېږي.
قدرمنو دوستانو، و مو غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله له طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420221 4600. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاس. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمېرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وسل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعت مو هر کلی کوم. د جهیلونو د درس په دوامو په تیر درسي ساعت کې ولوسل چې د نورو سیمو په پرتلا د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. همدا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي. نن به خونکی مکتا په اروپا کې مروج دینونه بیان کړي. په دې برخه کې به ولولو چې کوم دین په اروپا کې ډیر پیروان لري او په اروپا کې عیسویت په څو برخو ویشل شوی. په نننۍ درسي ساعت کې به اروپا کې مشهور خلیجونه هم وړاندې کیږي. بشپړ درس له خونکی اورو.
د اروپا د لوی وچې د دین او مذهب په هکله څه پوهیږي؟ د اروپا زیاتره خلک د عیسوي دین پیروان دي، بېله د ترکیې، د بالکان، د ټاپو وزمې او د روسیې د یو شمېر وګړو څخه چې مسلمانان دي. عیسوي دین پر درو لویو برخو ویشل شوی دی. اول کاتولیک، دوهم پروتستانت، دریم ارتودوکس. کاتولیک: د عیسوي دین زیاتره پیروان کاتولیکان دي. د دې مذهب لارښود او مشر یې لوی پاپ دی. دا مذهب په لومړۍ درجه زیاتره د اروپا په لویدیځ او جنوب، یعنی د بلجیم، فرانسې، اسپانیې، پرتګال او ځانګړي ډول د ایټالیې د لاتینی کومونو او همدارنګه په دوهمه درجه د اتریش، فولینډ، مجارستان، چیک او سلواکیه د خلکو په منځ کې رواج لري. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود هستوګنځی د ایټالیا د هیواد په پلازمینه د روم په ښار کې دی، د واتیکان په نامه سره یادیږي. پروتستانت: د پروتستانت مذهب د کاتولیک څخه وروسته ډیر زیات پیروان لري. پروتستانت د حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو د پیروي له پلوه له کاتولیکانو سره اختلاف لري. هغوی د مارتین لوتر په نامه د یو آلماني پخواني روحاني مشر د لارښوونو پیروي کوي. په اروپا کې د جرمني قومونو د پروتستانت د مذهب زیات شمېر پیروان جوړوي. دا مذهب په سویډن، ناروې، ډنمارک، انګلستان، هایلینډ، آلمان او اتریش کې زیات رواج لري. ارتودوکس: د اروپا د لوی وچې مهم درې مذهب دي چې زیاتره په ختیځي او جنوب ختیځي اروپا کې رواج لري. د روسیې، بلغاریې، رومانیا، یونان او د سلاو د نژاد زیاتره وګړي د همدې نژاد پیروان دي. مسلمانان هم په اروپا کې په تیت او پراګنده توګه ژوند کوي. په ټوله نړۍ کې یوازنی حق دین د اسلام مقدس دین دی. د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره، لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی. چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
پنننی درس کې مو پر دې هم پنننی درس کې پر دې هم پوه شو چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د افریقا د لوی وچې د جغرافیې ځانګړتیاو په دوام نن د افریقا طبیعي سرچینې لولو. په دې برخه کې به ښوونکی موږ ته هغه مدني مواد یا کاني زیرمې بیان کړي چې د افریقا په لویو وچې کې موجود دي. دا به ولولو چې دغه طبیعي زیرمو د افریقا له اقتصادي ودې او مالي عاید له لوړولو سره څونه مرسته کړې. په نننی درس کې ښوونکی موږ ته ځینې هغه مهم مدني کاني زیرمې راپیژني چې د افریقا لویو وچې ته یې ارزښت وربخلی.
موضوع کانونه او صنایع. کانونه او صنایع د افریقا لویه وچه د طبیعي منابعو له پلوه شتمنه ده، خو د هغو څخه لږه ګټه اخیستل شوې ده. شمالي افریقا زیات نفت او ګاز لري او سویلي افریقا د الماسو د زیرمو د درلودلو له پلوه په نړۍ کې لومړی مقام لري او د افریقا د عایداتو لویه منبع جوړوي. الماس ډیر کلک او ډیر قیمتي طبیعي منرال دي چې په عمومي توګه په تور او ژیر رنګ سره لیدل کیږي او ځینې په سپین، ابي او شین رنګ هم وي. نوموړی منرال د توژلو یعنی سایکل یا پاکول څخه وروسته د بریلیانت یعنی توژل سوي الماس په نوم یادیږي. په لاندې تصویر کې کیڼ طرف ته د الماسو جوړښت ویني چې دا هغه د افریقا د لوی وچې موندل سوي الماس دي. همدارنګه سره زر د سویلي افریقا یا جنوبي افریقا د مهمو کانونو څخه دي. همدارنګه هلته د ډبرو سکرو، کرومو، مګنیزو او یورانیمو زیرمې هم سته. د زار او زیمبابوې هیوادونه د مسو ښې زیرمې لري. د اوسپنو کانونه په لابریا او سویلي افریقا کې سته. په عمومي توګه ویلی شو چې د افریقا لویه وچه د نړۍ په سولې کې 80% الماس، 30% سره زر، 40% سپین زر، 40% مس او 40% کرایي تولیدوي. همدارنګه کولی شو د ترانسوال د مهمې سیمې څخه نوم واخلو چې په هغې کې صنعتي کارخانې او لوی ښارونه ځای پر ځای سوي دي او زیات شمېر وګړو ته د استوګنې زمینه برابره کړې ده. د افریقا منځنۍ برخې ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې لا تر اوسه ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقایي هیوادونه کوشش کوي چې د صنعتي تولیداتو حجم لوړ کړي. ځینې هیوادونه د برېښنا او کرنیزو بندونو په جوړولو بوخت دي. د بیلګې په توګه په مصر کې د نیل د سیند د پاسه د اسوان بند او د زمبیا او زیمبابوې د هیوادونو ترمنځ د زمزی د سیند د پاسه د ولټا بند د پاملرنې وړ دي. د افریقا د لویې وچې زیاتره کاني او کرنیز محصولات بهر ته صادریږي. د نړۍ د نورو هیوادونو د صنعتي مرکزونو او کارخانو اومه مواد هم په افریقا کې تولیدیږي، ځکه چې په خپل په افریقا کې صنعت دومره پرمختګ نه دی کړی. همدارنګه په افریقا کې د ګرځندوی یا توریزم له صنایعو څخه هم عایدات ترلاسه کیږي. د مصر احرام او د نورو پخوانیو هیوادونو لرغوني آثار د افریقا شمال د مترانې سمندرګي په غاړه ښکلي سواحل، د خلکو دودونه او دستورونه هم هغه ملي مشهور فرقونه چې په افریقا کې شته د توریزم او نړۍ ګرځېدنې ارزښت لري او د دې لامل کېږي چې خلک د هغو څخه لیدنه وکړي چې طبعا د اړوندو هیوادونو او سیمو په اقتصاد کې یې رول لوبولی دی.
افریقا د کانی زیرمو د درس په برخه کې په دې پوه شو چې که څه هم افریقا د طبیعي زیرمو له مخې یوه بډایه لویه وچه ده، خو له دې امله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد یې د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي.
وکړې د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې له درسی ساعت وروسته لوستل شوی درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او پوښتنو ته ځوابونه ومومي، تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واټسپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ساعت 9 صبح با وقت